السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو کتا سو د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې نوی چولې غوا چوي دا غیله لارې تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي دا سه اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته د تسکین مانیروال د شاعرې په اړه معلومات درکو. تسکین مانیروال د پښتو یو پیژندل شاعر دی. هغه د سوابې د مانیرې سیمې اوسیدونکو او د سکول هډ ماسټر هم پاتې شوی و. تسکین مانیروال په 2022 کال کې لنړې سترګې پټې کړې. هغه د خپلې شاعرۍ یو کتاب چاپ کړی و خو نور شاعري د کتاب په شکل کې نه و چاپ کړی. وروسته بیا شاعر انور مانیروال د تسکین مانیروال شاعري راغونډ کړه او د کلیات په بڼه یې چاپ کړه. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک له انور مانیروال سره د تسکین مانیروال د ژوند او شاعرۍ په اړه دا مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
دا مشال رادیو
تسکین مانیروال د پښتو ژبې خاغه شاعر دی چې د شاعرۍ سره سره د خپلو خویونو او د ژوند د انداز لوجې په ادبي حلقو کې او په خپل سیمه کې په کافي اندازه مشهور وو. خاغه د خپل کلام سره برخه په خپل ژوند چاپ کړی وه خو ډېر کلام یې نه چاپ پاتې وو. لا خمرغه د تسکین مانیروال یو بل ملګري او کلیوال انور مانیروال چې په خپله هم ښه شاعر او لیکوال دی د هغه کلام راغونډ او د کلیات په بڼه چاپ کړو او د تسکین مانیروال مینوالو دا ویره یې ختم کړه چې د هغه کلام به ورک یا ضایع شي. د انور منیروال سره مستاسو د پاره د تسکین منیروال د شاعرۍ او شخصیت په اړه مرکه کړې ده. راځي چې وای ورو.
سلامونه انور منیروال صاحب، تاسو څنګه یې؟ ستړي مشه، جوړ په خیر.
السلام علیکم راشد خټک صاحب، جوړ په خیر. څنګه له خیر دې؟ ډیره زیاته مننه چې دې خپل ګلګل اوریدونکو سره مخامخ کړم.
منیروال صاحب، دا ته وای چې د تسکین صاحب د کلیات چې دي د دې د چاپولو پریکړه مو څنګه وکړه؟
ډیر ګران خټک صاحب، د تسکین صاحب یو کتاب دا غوی په جون باندې چاپ شو چې خوش سارا و. دا دغه یو نظم و دویل شي یا سندره و دویل شي چې په 1900 کې لیکلې و. بیا د سندرغاړو هغه ټیم خو داسې موسیقي دومره په دغه کې نه وي، خو بیا هم دا چې کوم د رباب منګي او د سیتار خلکو نو دوی به دا ویلا او ډیر په شوق به ویلا او خلکو به په دې اجرو کې اورېدله، نو دا ډیره زیاته مشهور شوه په ولس کې. بیا خو دې وروستو بیا خو خو سندرغاړو هم ریکارډ کړه او ویلې دا، نو د هغې کتاب نوم چې خوش سارا وي. دا غالبا 2010 دغه رانه هیر دی، خو 2010 کې یا 2011 کې دا کتاب چاپ کړو. دا تسکین صاحب په خپله چاپ کړو. زمونږ دلته کې یو ملګری دی سید عادل، دغه یو تنظیم او زلمه ادبي تړون دا سې سنوم، نو دغه سید عادل وته ترتیب جوړ کو تسکین صاحب دوی په شریکه باندې دغه کتاب چاپ کو. کله چې بیا تسکین صاحب وفات شو نو دغه کتاب چې دی دا خوش سارا و، نو دا کتاب مارکیټ کیټ کې ختم شو او مونږ ته اکثر د یو د بلې غاړې به ملګرو دا ټلیفونونه کول یا چې په ترته مهفلونو کې ملاو شو، نو د تسکین صاحب دغه کتاب غوښتنه به کوله. نو بیا هم دغه سید عادل ملګری چې دی هغه راته وویل چې یاره دا تسکین صاحب دا کتاب چاپ کوو. نو بیا ما دا فکر وکړو چې یاره دغه کتاب چاپ کوو نو زه سره لږ ډېر شاعري که دغه ناچاپ هم وي نو هغه به ورسره ملګري او بس چاپ دی. او دا غوی مسله دا و چې غی با دا شاعری لکه دا یو ځل دا د چکم دا خوش سارا و کتاب چاپ شو، نو دا مغی با باقاعده په ډایری کې نه لیکلا. نو یو ځل مرز ول ما لکه یو ډایری راوغسته ما وته چې من باغه ته ماستر سی وی کنه، نو ما وته ما په دې کې دا شعر میرا بنو کا دا شعرونه په دې کې لیک چکم ته دغه کې نو غدي ډایری کې لیکنه خو دا غنه پس بیا لیکل شروع کړو اس به چرته د اخبار په یو ټوټه به ولیکل او چته په یو کاغذ په جیب کې وو سره پروت او چته ریمن غو نه کاغذ وو هغه ډایری کې لیکلو دغه کتاب ته چاپ شو بیا نور کاپو ما په کې ځای په ځای سره لیکل کړو مې بیا غرواره سره رابطه وکړه نو هغه راته وی چیرې زه ګورم که سیزونه کاپیانه سی وینو هغه به زه را پیدا کوم در به کوم نو بیا هغه چې کاپیانه او ډایری را پیدا کړی مال را کړی نو هغه داغه قتل ډیر ګران کار او خټک سه زګه چې یو دوه درې شهرونه داز نو یو شهر هغه چې د یو کاغذ په ټوټه چې د اخبار په یو ټوټه نو هغه ټول سیزونه ما بل دغه کې ولیکل کاپای کې چې کوم دی لیکل نو هغه بیا ما د غزور کتاب سره هغه لکه یو ځل وکتلم چې را کوم سیزونه دی کې چاپ شوی ځای په کې دوباره نشي دغه شان بس هغه بیا کمپوز کړه او دغه ملګری سید عادل هغه خرچه پی آغا اکڑا او چا پی کن
نو تاسو خو تاسو تسکین سب دوارا دا یو کلی هم یای خو دوی در نپا عمر که زیادو دارا تاویلی شا چی تاسو پرون بیجل دوی ولی دو آغا کیسه در تیاد دا چی سنگ ما ولی دو رنبای ملاقات چی ستاسو که دو سنگ او تسکین سب سر ستاسو یعنی اول ما دوی سر پجنگلو سنگ او شوا آغا وقت که تاسو لیکل کول کنا شایری مکولا کنا مکولا ادب سر مسا تعلق و کنا
خټک سیب زمنګا او د تسکین سیب د کورونه بالکل یو ځای دی کنه داسې بس یو محله وته ویل شي محله خو زمنګ بیل بیل هو بس داسې دوه درې منډه لارې زمنګا د کورونو دردامین ځانو مونږ خو د وړوکوالي نه به لکه لیده او دلته بیا زمونږ دی اول په پرایمري سکول کې استاد وو زمنګ پرایمري سکول کې زب ما پر دغه کې سبق وی ز دغه ټیم با دویم دریم کې به هم دی هلته زمونږ په اسکول کې بیا د دې پروموشن شو بیا ایس ایس ٹی پوسټ باندې لاړو کنه نو لکه داسې خو لیدل قتل به ورسره کېدل خو باقاعده هغه د شعر و ادب او یا دا نو دا داسې وه چې زمونږ دلته کې د خیر ښېګړې او تنظیم و کامي ځوانان مانی رای نو مونږ یو کلتوري ماښام کولو په 1993 کې نو هغه کلتوري ماښام کې لکه مشاعره هم وه په هغې کې د موسیقۍ محفل هم وو نو هغې اجلاس ته مونږ دا عزیز مانیروال او تسکین صاحب راغلی دواړه نو دغه ټیم ما شاعری کوله داسې لږ ډیر شاعری به ما کوله نو ما یو نظم لیکلو په کامی ځوانانو باندې او ما چې دا به په هغې کې لکه مونږ دغه کوو وایو به او که هغه سندرغاړی ووي دا زمونږ ترانه غوندې وه کنه دغه کامی ځوانان نو په لومړي ځل هغه زمونږ چې کوم اجلاس وو نو هغې کې ما دغه ترانه وویله او تسکین صاحب لکه واورېده او هغه چې و پکې چېره دی کې دا لفظ داسې او داسې په کار دی نو هغه ګپ مپو لګېده دغه سره زما هغه لومبنی ملاقات وو نو د هغې نه پس خو بیا زمونږ دلته کې یو ټولنه وه کام قلم صحابه نو هغې ته به زه ورتلم نو تسکین صاحب هغې ته هم کله کله راغی خو هغه به باقاعده اجلاسونو مشاعرو ته به بالکل نه تلې چې ته به زه به مونږ بعضې وخت دغه ته مشاعرې له بوتلو نه بتلو بس هغه یو عجیبه ځان له طبیعت وو خو بیا دغه ادبي دغه چې مونږ هغه ټولنه وه هغې کې به اجلاسونه دغه کېدل نو بیا زمونږ عزیز مانیروال او نورالامین یوسفزی پروفیسر انوریجان انور صاحب او داسې نور زمونږ ډېر ملګري وو سردار علي سردار او تصور مانیروال کې سر مانیروال جان بهادر لالا نو دا مونږ د سوابای په دې بازار کې هوټل وو تسکین صاحب به مازیګر هلته ناست وو نورالامین یوسفزی به د شاه منصور نه راغی مونږ به د مانیرای نه لاړو او تقریبا دوه درې کاله مونږ څنګه چې هغه لاهور کې هغه پاک ټی هاوس وو کم یو هغه وه د شاعران ادیبان دا زمونږ هغه ټی هاوس وو په دې کې به مونږ تر ماسخوتن تر بانګونو پورې به مونږ ناست وو ګپونه به هم لګول ادبي او سیاسي او نور بلا ګپونه به هم لګول نو تسکین صاحب سره بس بیا زمونږ دغه دغه جوړ شو بیا هغه تر اخره پورې جاري وو
خولیات خو چې ما وکتل تاسو ډېره خواري هم کړې ده په دې باندې داد هم درکو او مننه مو هم کوو د پښتو ادب د یو لوستونکي په حیث چې دا مو راغونډ کړل لوی کار مو وکړو نو خو دې کې خو غزلې هم دي سندرې هم دي بدلې هم دي او ماهی هم دي پکې نو ډېر تر داسې متنوع غوندې کلیات دي. ما داسې فکر کوم چې تسکین صاحب د غزل شاعر دی، خو دوی خو هر څه لیکلي دي. کېدای شي مخکې زما د نظر د دومره سیزونه نه و تیر شوي په د کلیاتو کې مې ولیدل. ستاسو په خیال د دوی زیات رجحان یا میلان د کم صنف طرف ته و؟ غزل ته، نظم ته، سندرې ته؟
تسکین صاحب زه دا وایم چې هغه بنیادي طور د غزل شاعر و، غزل ډېر مټې پې برو، خو په هغه کې دا یو کمال و چې هغه به تجربې کولې داسې په دې کافیو کې وې، داسې نوې نوې کافی به راوړې. بلا لکه زمونږ هغه چې دي کلاسیک هغه ډېر زیات هغه ته یاد و، کم زمونږ کلاسیکي شاعران چې دي، علی خان بابا او حمید بابا، خوشحال بابا، نو د دې شاعري ته ډېره زیاته یاد وه. او په دې کافیو په دې باندې به هغه ډېر تجربې کولې. دغه شان بیا په صنفونو کې به هغه داسې نوې والی پیدا کوو، لکه یو زه تاسو ووایم چې هغه یو خیری په عنوان باندې مغه یو نظم غوندې لیکلو، لکه خپل جانان ته خیرے کې خیرے کې، نو بیا په اخره کې وایي چې دا خیرے مې د یار په حق کې قبولې په دعا کړه، داسې یو نظم دی. اوس خدا وخت دور نه لګري، ما به تاسو هغه پوره نظم مې اورولو. داسې د اترن په دغه باندې هم یو سندره لیکلې ده، داسې ډېر ښه نظمونه هم لیکلې دي، یا لکه دا خپل په جنگلو چې کړی ده، په معنی رائے کې اوسم د خپلو ځای کې اوسم، نامه تسکین لرم، په عشق یقین لرم، واده مې نه دی کړی، لاړ به شم زه نیمګړی، شعر اولاد لرم او ځان به په یاد لرم. نو دا داسې ډېر مثالونه شته دي چې هغه داسې د نویوالي کوشش کړی دی. نو خو بنیادي طور به دا ووایم چې هغه غزل شاعر و، غزل یې ډېر ښه لیکلی دی او ډېر خوندور غزل لیکلی.
دا چې چاپ شول د کلیات خلکو ته ورسېدل، د ادب مینهوالو ته یا د تسکین صاحب مینهوالو ته، نو عکس العمل یې څنګه دی؟ خلک څه وایي؟ فیډبیک یې څنګه راغلی دی؟
د عکس العمل خو ډېر ښه دی، خلکو ته ورسېد، خلکو واغست، قیمتن یې واغست. حال دا دی چې لکه پر نن وخت کې کتاب سو کخلی هم نه په پیسو باندې. نو د تسکین صاحب دغه کلیات زما په خیال چې دا دوه میاشتې وشوې، او خلکو واغستل، زر توګه چاپ شو، لکه خلک یې په بیا باندې اخلي او فیډبیک هم راځي، او خلک یې خوښۍ په دې سوشل میډیا دغې نه شعرونه دغه کوي، ورکوي په ټیک ټاک باندې هم ورکوي، داسې سندرغاړو ته هم ورسېد، هغوی په کې هم ځینې کلامونه وویل که نه. نو ښه دی، فیډبیک ښه دی.
د خویونو په لحاظ، عادتونو په لحاظ، ناستې پاستې په لحاظ تسکین صاحب څنګه سړی و؟
ډېر خوږ سړی و، او چې بس کې به ناستې وسره، نو بیا به دې پاسېدی نه، په ګنټو ګنټو به ورسره ناست شوې. ډېر خواږه خواږه ګپونه به لګول، په هر موضوع باندې به ګپ لګاو، او لکه دغه په کوم نو داسې ملنګي غوندې خویو، بس چې لکه پروتوکول او هغه سیزونه دا په کې بالکل نو، بس ملنګي طبیعت و. څوک به هم چې ورسره راغلل یا به محفل کې ناست و، نو دا ما چې وختي کوم د هوټل خبر وکړه چې هلته کې به موږ ناست پاسو، نو هلته کې به دی دغه مرکزه به وه، بس ټول ګپ به د ده نه راتاو، بس ټولو به دنه تپوسونه کول، او ده به مختلف موضوعاتو باندې ګپونه لګول که نه. نو خوږ سړی و، خلک به راتلل ورسره میلاوېدو دپاره، او ښه پرون تندي به میلاوېدو، ښه ګپونه به یې لګول. او لکه زه تاسو ته دغه یو خبر وکړم، دغه خاطرو کې ما لیکلی هم ده، لکه کله چې پینشن واغستو د هیډ ماسټر په توګه باندې چې ریټایر شو، پینشن یې واغسته، نو یاره ما او عزیز سره سلا کوله، یاره داسې یو کار کوو چې دا یو ډوډۍ کوم میلمستیا، خو لکه داسې خلک راغواړم چې هغه چې د چانی میلمانه کړي، چرته په عمر کې به د چانی ویلي چې ته به زما میلمه یې. یعنی زمونږ د کلي دا کار والا خلک چې کوم دي، کنه د مزدورکار خلک او دغه خلک چې چا وتاړو په ژوند کې وینا نه کړي، نو دغه خلک مونږ لیس جوړ کړو روزه وا او هغه تقریبا نه لس کسان مو نکلی او مازیګر غیراله دغه مونځونه وکړو. تسکین صاحب د هغه لپاره بهترین ډوډۍ تیار کړې و او بهترین روزه ماته او ډیر زیات خوشاله او باغ راز باندې پجامو کې نه ځای نو دا لکه نو دغه احساسات او جذبات دغه سیو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس و د مکو او سندره اورو.
زماد جوان کیسا بلاد خوان کیسا پمانه رے کیو سم دخ کل زے کیو سم نام تسکین لرما پویش کیا کن لرما سنو کری اشوا سشائری اشوا خی تماشے میں اوکے ٹول نشے میں اوکے یپ زان کانے میں اوکے پک پنزوس خمور لانیم تروس خیال میں سو نور کالا بلکہ سلور کالا شپیتو کی زور بشم سقدر موڑ بشم سلکشان جوڑ بشم کہ خدای میں نور ساتی نور بسن کوم زیاتی خلق پاکل تلی مادی دزڑا من لی واد میں نہ دیکھنے لاڑ بشم زنیم گڑے پزڑ چاو دلے ستڑے شیر اولاد لرم زان بپیاد لرم
مز لاخ گورے سوانی ماں لاخ گورے سوانی ماں لاخ گورے سوانی ماں لاخ گورے سوانی ماں مز لاخ گورے سوانی ماں لاخ گورے سوانی ماں لاخ گورے سوانی ماں لاخ گورے سوانی ماں اسکماس کماس کماس محبت نہ ڈگ چوندو حرارت نہ ڈگ ناست گلو منسکیم
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره آسان ده، MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د انور مانیروال سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دا کلام ځنګړنی څه دی تسکین صاحب؟ شاعری چې ده د هغوی جوت اړخونه کوم کوم دي تاسو په خیال؟
خټک صاحب د تسکین صاحب په شاعرۍ کې لکه زه به دا ووم چې ورایټي په کې ډیره ده. د ژوند په هر اړخ باندې نظر لر او ډیره قوي مشاهده یې وه او شاعرۍ جب ورکړې ده. بیا په کې دا کمال و چې تجربې به م کولې لکه د دې کتاب په سر کې هم دې لیکلې ده زما ربه ګنه تاسو دې وګورئ دنیا سه عجیبه شه مجموعه ده د ازدادو خیر ځکه شو ښکاره چې بل طرف ته شر فسادو خندا ځکه شو سرګنده چې په بل اړخ فسادو جون خو ښکارېده ځکه چې تریخ مرګ خلکو ته یادو دا هر څه دلالت ستا په قدرت کړي زما ربه. یا داسې یو شپونکی نظم لکه په دې کې تاسو د مشاهده د وګړو رشتشنه پټي نیر بایي یو خوا کې غر ولاړ دی مازیګرې په ختمېدو ماخام په سر ولاړ دی قبلې د ښکته په اسمان کې زیړین مر ولاړ دی ګونې تک زیړ ښکاري بې سمه اوتر ولاړ دی زړه مې چونډه را لګوي چې څه لیکل په کار دي دغه په زړه پورې منظر راته ستایل په کار دي. په یو پټي کې جنکای لګیا ساګونه کوي ورسره خوا کې ماشومان لګیا پاندونه کوي چې زت کې وران شي نو بیا خپله کې جنګونه کوي هغه بابا ګورن ماسی ته آوازونه کوي. لکه تاسو دې ته وګورئ چې څومره ژوره مشاهده لري او داسې د ده په شاعرۍ کې د عشق واردات چې دي د مینې واردات هغه په کې هم شتون لري او زمونږ د په ټولنه کې چې کوم رنځونه دي هغه په کې هم چیړلي دي د تصوف رنګونه په کې هم شته دي نو ورایټي ده د تسکین صاحب په شاعرۍ کې ډېره زیاته ورایټي ده.
د ژوند یې کرته ووایه چې تسکین صاحب کله وزېږېدو بیا څه کارونه کول د ژوند دپاره ځکه چې خلک چې ژوند تېروي خو خامخا یو کار روزګار کوي که نه د دوی کار روزګار څه وو چې زمونږ د اورېدونکي هم خبر شي ته؟
تسکین صاحب چې وو نو د دوی د کورنۍ چې ده نو دا ډېره علمي او تعلیمي لحاظ سره ډېره درنه او ډېره خوږه کورنۍ ده. د مانیرای کلي د دوی پلار چې وو نو هغه د های سکول هیډ ماسټر وو. دا یو مشر ورور چې وو نو دی هم په سکول کې استاد او بل د دنه چې کوم کشر ورور وو د هغه انور شاه نوم دی نو هغه د دې د هغه جی ایم دی توربیلا ډیم انجینیر دی ډېر غټ پوسټ باندې کار کوي. او تسکین صاحب چې وو نو دی هم بنیادی طور استاد او بیا په اخره کې د میډل سکول هیډ ماسټر وو. خدا و چې تسکین صاحب کا بچی نو واده نه کړی ژوند بس داسې په دغه کې بې ترتیبۍ کې تیر شو نو واده نه کړی هغه خپل نظم کوم وایي کنه چې واده مې نه دی کړی ولاړ به شم ځینې نیمګړی نو روزګار بس دغه و چې دا هیډ ماسټر او ټیچنګ به کو او بهترین استاد و هغه شاګردان اوس هم چې کله موږ سره میلاو شوي دي نو د دې ډېر زیات صفت کړی دی وایي چې دا ډېر بهترین او ډېر ښه استاد و. پوهېده په انګریزی باندې په ریاضی باندې په اردو نو ډېر کمانډ و په خپلو مضامینو ډېر جینیس و ذهین و قابل و شاګردان یې ټول صفت کوي او ټول ول ډېر زیات مینه مور په ژوند به ولوم ډېره زیاته مینه ورپوله چرته به چې رالل وسره موږ به ناسو نو پته به لګېده چې دا ډېر زیات احترام به ول کوو.
له ځنه کتابونو خو هغوی په خپل ژوند چاپ کړي نو دا هغوی خپله علاقه لرله د کتاب چاپېدو سره چې یاره کتاب مې چاپ شي او خلکو ته ورسي که نه دا تاسو پې چاپ کړي وو په ژوند هم؟
بالکل دا یو کتاب په خپل ژوند باندې چاپ کړو چې خو خوشې سارا وي کنه، دا په 2011 کې چاپ شو خو خوشې سارا وي کنه. د خو به ډېر د شعرونو محفوظ کړو، دا دغه به نه کېده وختي ما تاسو ته کیسه وکړه چې ما ول بیا یو ډایري ورکړو، ما دې کې دا لیکانو بیا یې څه لیکلي. بیا دغه سعید عادل دی دغه ملګرو هغې ټولنه وه هغې وي چې دا چاپ کوو، نو هغه سره بس په شریکه باندې بیا دغه کتاب چاپ کړو په 2011 کې.
د خپلو شعرونو د ساتلو په اړه د تسکین صاحب رویه برتخور څنګه وو؟ لکه محفوظ به ساتل کنه ورکېدل به ته؟ لکه ځنه خلک داسې په کاغذونو ولي کې هغه بیا په جامو کې ووینځل شي یا چرته وغورځول شي، د دوی رویه څنګه وه؟ خپل شعر ته څنګه وو؟ خپله شاعري محفوظه ساتله کنه؟
بس د تسکین صاحب ژوند داسې په ترتیب نه وو، که په ترتیب وي نو په دې سړی کې ډېر زیات سکل موجود وو د تخلیق، خو بس هغه د ژوند هغه بې ترتیبه وي دکه سي دغه چې دنو لکه کوم ادبي ماحول چې به و نو تنقیدي اجلاسونو ته یا مشاعرو ته دې ته به هم نه تلو، چېرته به ډېر ملګرو به مجبوره کړه یا به موږ مجبوره کړه نو یوې نیمې غونډې ته به لاړو کنه. او دا چې کوم زموږ روایت دي دا مشاعرو له تلل او چار چاپېره ملګري لکه دغلته اوس اسلام آباد کې تاسو غونډه کوئ ټلیفونو کې، نو بیا موږ درځو ځکه چې زموږ ملګرتیا ده، دا یو کلچر هم جوړ دی. دغه شان موږ چې دلته غونډه کوو ملګري چار چاپېره نه راغواړو، نو خو تسکین صاحب بس دغه د دغه سیزونو نه دغه لرې وو ډېر، او چې ته به ډېرو په ګرانه به ملګرو رضا کوو چې د مشاعرې نیمې لبه لاړو. او دغه شان رویه د خپلو شعرونو لیکلو کې هم وه چې په باقاعده یو یو سیز ولیکي او هغه محفوظ کړي، نو دغه سیزونه هم ګډوډ وو. خو دا ښه وه چې دا یو ډایري به بیا موږ دغه کړې وه، نو دا کلامونه به بیا پکې ولیکل، خو بیا هم ترې ډېر سیزونه پاتې وو چې ته په کاغذ به لیکلي وو، بیا به یا مشاعره کې وو یا به دا کوم د یوټیوبران براله هغوی به سره ویډیوګان وکړو هغې کې به واورول. نو بیا په دې کتاب کې لکه ډېر څه سیزونه موږ د ویډیوګانو دغه نوم راغستی دي، نو دغسې ژوند دی. بس خو زه دا شکر دی چې دا شاعري محفوظ شو د را روانو نسلونو لپاره.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مسکلی ستا پلپا کی وبدی چورو گوری سڑے پکی ڈوبی گی چورو گوری سڑے پکی ڈوبی گی دا پا سترگو کی دکم دریا بوسی گی شبنم ند منگیو ڈکول دی پخبرو دی مئل کلمڑی گی خمازان دی ککوچی ترازی خیر دے خمازان دی ککوچی ترازی خیر دے خاماران خول چندن زنی تاوی گی
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د انور مانیروال سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د خپل ځان باره کې هم راته وایې کنه، تاسو هم لیکوال او شاعر
د ادب مطلب درجه پیژندل شوی نوم یې،
کله پیدا شوی، په کم کال کې او څه کوي د ژوند د کار لپاره؟
مننه ګران راشد خټک صاحب، ډیره زیاته مننه. زه خو بس په 1900 کې په مانیرای کلی کې زیږیدلی یم، او زه خپل هم د درس او تدریس سره وابسته یم. په موجوده وخت کې زه هم لکه د تسکین صاحب په میډل اسکول کے ہیڈ ماسٹر پتو کا کار کو بس وہ سردا کا دبی یعنی زلی روانی
پل سو کتابونه چاپ د شیر دی کده نصر دی نمونه اس دی او سس دی پک او کلا کلا چاپ شو دی.
زما خو خټک صاحب زما دو کتابونه د شاعرای چاپ دی، یو په 2014 کې چاپ دی، دا دا کلچر محکمه چاپ کړو چې به دا غي نوم ما ته جانا نه وایا، او بل دویم کتاب زما په 2023 کې 2023 پاره کې چاپ دی، یو ارمان دا غي نوم دی. نو دا دو کتابونه زما چاپ
الف کړي کتابونه مسمره دي، دغه د تسکین صاحب کلیات زمونږ سره دي کنه، بلکې دا تاسو تلف کړي دي، نه علاوه کوم کوم تلفات کړي دي؟
د تسکین صاحب دی کتاب سره ما درې کتابونه تلف کړي دي. دوه کتابونه د دینه مخ کې 2012 کې چاپ شوی دي، هغه دل د زمونږ د مزدور تنظیمونه دي، پاکستان ورکرز فیډریشن. نو دا غیر مشر چې دا هم زمونږ کلیوال دی، اوس ما په خیال چې دا ټول ملک صدر دی، دا هغوی به کله کله مونږ په دې د مزدورانو په دې رس باندې په ړومبنی مئی دې باندې به کله کله هغوی پروګرام دغه کوو، نو مشاعرې به مونږ کولې، مشاعرې به له مونږ ارینج کولې که نه په دغه رس باندې. نو بیا په کې یو ورځ هغوی وویل چې یاره د مزدورانو باندې چې سوره شاعري شوې ده، نو دا راغونډول غواړي. نو بیا ملګرو ما ته دغه راغو چې یاره دا ته کولی شي، بس مونږ خو نور څوک دا ستړی نه شي کولی. نو هغې ته ما ملا وتړل او ګران کار و ډېر زیات، بس هغه باندې چې شروع کړه ملګرو ته پیغامونه ولېږل د موبایل د لارې، د فیسبوک او د هغه د لارې. نو خو د هغې نه دوه کتابونه جوړ شو، یو تا ته سلام مزدوره او بل د تا ته انعام مزدوره. دا دوه کتابونه د مزدورانو په حواله چې څومره شاعري شوی دا خو نه شو ویلی چې هغه کې باغه ټوله شامل شوي وي، خو مونږ خپل کوشش کړی دی سم د کتابونو نه څه د ملګرو رالیږلي دي. نو دغه دوه کتابونه د مزدورانو په حواله باندې چاپ شوي دي. او د دې نه علاوه خټک صاحب ما لکه افسانې هم لیکلي دي، اوس کوشش کوم هغه مې کمپوز لور ورکړی دي نو تکلونه مې لیکلي دي خاکې مې لیکلي دي نو دې بس زما اراده دار چې دغه د نثر دا کتابونه چاپ کړو نو کار میں پیشور اکڑ دے رہا گونڈا ہوں میں زان زان لا کتاب شی نو بس بیابے چاپ کو کخیر
دا منی رہی کی دیر زیاد شاعران دی اوڑر خخ شاعران دی تسکین منی روال دی انوار منی روال دی عزیز منی روال دی تصور منی روال دی دا منی روال تک چی دی دا پڑھوں بزل چا دا خپل نوم سر لیکل شروع کرل کم شاعر دا زان سر لیکل شروع کرل
دل دا گے دا دی تسکین سیب دی تقریباً ناسی دا حموم را دی یا بت دے تسکین سے بت لگ مشری یا ہمزولی بھی معراج مانے روال کا نا نو دا روڑمبے چدن واغ خپلوم سر بدا لکھو معراج مانے روان بس داغے نا بس بیا دا سلسلہ روان چکم کشرا بشیر لکھے نا بس مانے روال بیزان سر لکھے اس منگ پسی شاتم بلا مانے روال نو تسکین سے بوم پر سر سر کے سب بل سو تاراج تخلص کارو تسکین تاراج نو بس بیا چدا سلسلہ روانہ شون واغ بیا ہم دخلوم سر مانے روال کو کنی اڑن بے واغ تسکین تاراج لکھو
تا سو کما ادبی جرگا تنظیم لرے پلسیما کے او فعالیتوں نے کہی کنا
زمنگا خو سوابہ کے ڈیرے جرگی دی ڈیر تنظیموں نے دی ادبی او فعال و بگے درے سلور وی جاگے اس باقاعدہ اجلاسوں نہ کہی ہو کنا نو زمنگم یو جرگوا کام کلم سوابہ داغی نمو او تقریباً نل سوا دری نوی سلور نوی کی دغا کی منگ راغلی ورتا او بیا زچ دنو داغے ستر سے قطر شما جنرل سیکٹری چی ہوتا ہوئی او نور الامین یوسف زی داغے صدر ہو نو منگا دا ٹیم چونو دا تقریباً یو شل پنزی وشکالا منگا دا تنظیمو چلاو بس بیا خو لکه پاغی که منگا دیر زیاد مشاعری سیمینارونا و دا کتابونا مخکتنی او بلا پروگرامونا و کتابونا چاپ کولا و داغی مخکتنی کولا و کنا ڈیر پشلگن پسلگن پروگرام نے منگڑی دے گٹ گٹ وہ شاعری منگڑی نو بس اس کا تنظیم کشران چلی او منگ دا سے زان لائے ہو جب بڑھا گا زان لدا سے کڑے دے وطن کلم پنم باندھے خلق منگ اس کا پروگرام نے وہ آگا گونڈے آگا تنقیدی گونڈے وہ آگا مشاعرے اغانشی کول زګه جب سنگ کې نور مصروفیتونه او نور علي زله دومره دي جب زه وسغه ته نسمي وو او دغه غوندو ته په کار خدا دې تنقیدی غوندو ډېر دغه لري ارزخ لري په دغه کې کوم ځوانان چې راځي او کوم مشرانو چې شعر لیکي واغو تنقید ته وړاندې کینو خامخا انساني کمے کوتا ہے پکے ناگا ہم تنقیدی گونڈو کیا گا دغشی اللہ رشی کا نا نو زما پہ خیال سے ڈیر مہم ہی دی دا گونڈ پکار دی اس خدا دا واٹس ایپ دغم جوش بھی دی ٹولن نو پاگی کیوں بلا ٹولن کے لگا اپن فعالیت لگا کہوں یو منگا دا سے دا زلے چکم دا غدی زمانگا نزدی ملگری دی زمان کلی والم دی سب باہر ملکونو کی دی نو منگا دا دی واٹس ایپ پا دا غبانم یو لیکا بانی یو تنظیم جو کڑے تسکین دا بی مرتب دا غینم دا تام نو پاگے کیوں منگا لگا غونڈے کو تنقیدی غونڈے پکے کو مشاعرے پکے کو او نور حلی زلی چوینو آگا پاگے ترہی مشاعرے پکے کو نو بس دغه هلی زلی دی او چتر دی دم را ورسی دی
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی منگ تر وصل 9000 زیادی ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او هر ورځ نوري ویډیو غاني هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
کمالار چه زما بهر زهگی دستا مینا لکا پرخا بهر لوری وری دلی دستا مینا سب کمالار چه زما بهر زهگی دستا مینا لکا پرخا بهر لوری وری دلی دستا مینا جستا دے دلوں نکم پمورس کلا تیریگی سمرا لویا خوش علیدہ چرا غلی دستا مینا لگا پرخا پہر لوری ور دلی دستا مینا دنیا کے ماں خوٹول عمر پزڑا بدلی کلی دستا مینا لگا پرخا پہر لوری ور دلی دستا مینا
سندرا تاسو واوریدا. اوس بیا د انور مانیروال سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دا اوس وخت چې کوم ادب تخلیق کیږي کنه پښتو ادب یادومه په خاصه توګه شاعری نو دې ته په کم نظر ګوره معیار څنګه دی؟
دا کوم رسنۍ چې دی دا جدید نو په دې باندې شاعران ډېر ښکار شو ډېره شاعری کیږي او لکه چې کوم زمونږ په یوټیوب او په دې فیسبوکونو په ټیک ټاکونو کې چې کوم شاعران ته ډېر دغه شي واوا وتوشي او ډېر لایکس او کمنټس واخلي نو هغه بیا داسې د دې ځوانانو آیډیل غوندم جوړ شي هغې په رنګ کې هغه لیکل کوي هغه پېښې کوي او شاعري کېږي ډېره ښه شاعري په کې هم کېږي او معیار نه پریوتی په کې هم کېږي. لکه تاسو ما چې د ټرینډ خبر وکړه یوه ورځ د فیسبوک باندې لساته ځوانان دی باغی کې یو شعر وای غزل شروع غنو یو د یو شعر یو مصرع چې لس چپی نو بل اور پسې پنځلې سي یا اور پسې بل شعر کې چې لومبای مصرع پنځلې سي نو بل او وته چپی او د دانور اتنه و دوا وا کوي کنه نو څه کیسه دغه سيزون هم خراب کړه د دې دغه دا کوم فیم چې مشهورتیا دا موبایل او دا سيزونه په لاس کې راتلل دا اداغې بنیادی وجه دار چې کتاب لوستنه نشته کتاب بیخی لکه څوک نه ګوري زه اکثر په دې مشاعرو کې د کشرانو ته وایم چې رود داسې کار دی چې دا تاسو په فیسبوک باندې یو پوسټ ولولئ یا یو غزل چا ولولئ یا واورئ نو دا ګوره مطالعه نه ده د مطالعې یو قسم بهی خو لکه مطالعه په کتاب کې ده کتاب به ګوري د کتاب نه بغیر په خیال کې په فکر کې او په تخلیق کې هغه جوروالی او هغه ډپت او هغه سیزونه نه راځي اوس که تاسو وګورئ نو هغه ورځ ما ستاسو خبرې هم اورېدې د ساجد ټکر سره چې لکه دا ور غر او دا سر چې یو ځای کې نو دا شاعري نه وه او یا چې کوم د صحافیانه رنګونه دي نو هغه زیات دغه را خواره دي لکه داسې نظمونه او داسې شعرونه چې هغه بس د صحافیانو کاری هغه ستاسو کاری خټک صاحب او هغه د شاعرانی کې او هیله من یو لکه دا یو چان لګېدل دی چې دنن نه یو واته کاله مخکې کوم بدرنګي و نو هغه اوس داسې رو رو چانېږي هغه ختمېږي نو زما په خیال خو لکه د سوشل میډیا او د دې سیزونو یو فایده دا هم ده چې دا زر زر چاڼې پخوا به دا ډېر په کلاره چاڼې دل اوس داسې زر زر د چاڼ نه وځي او سیزونه ښه سیزونه پاتې کېږي که نه
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې په خاصه توګه فیسبوک او ټویټر د دوی څه اثرات دي په پښتو شاعرۍ باندې خلکو ته زیاته ورسوله ښه یې وکړل که نه غیر معیاري شاعري پرې خپرېږي او د خلکو هغه ذوق یې خراب کړو یا د شاعرۍ معیار یې راوغورځو تاسو څه نظر لرئ
خټک صاحب بالکل دا کوم جدید دغه رال سوشل میډیا په شکل کې فیسبوک او ټویټر او ټک ټاک او سنیپ چیټ او کنه دا سیزونه لکه دا خو داسې یو سیز دی چې دا ودرېد نشي منګ یو درول نشو په یو وخت کې ریډیو راغی نو په هغې باندې هم ډېرې خبرې بکېدې بیا ټیلیویژن راغی بیا وی سی آر راغی موبایل داسې اوس دا سوشل میډیا نو دا سیزونه دنیا خو بس په مخکې به روانې او دا به راځي او دې ته څوک لکه بند نشي تړلی فائدې هم وي خو په کار موږ دا دی چې موږ خپل ځوان کول که استادان دي که زمونږ د جومات کې عالمان دي په دې سیزونو باندې خبره کوي تربیت ورکې مور او پلار له پکار دي تربیت وکړي د خپلو ماشومانو د خپلو ظلمو بچو نو تربیت یې پکار دی او پښتو ادب ته خو به زه دا ووایم چې لکه فائدې هم ورکړي دي او په یو شکل کې نقصان په دې شکل کې چې غیر معیاري سیزونه پرې هم مخې ته راځي که نه او هغه چې څنګه وختي ما تاسو ته خبر وکړه چې دا یو چان دی نو دا غیر معیاري سیزونه بس داسې یو میاشت دوه کال زیات نه زیاته چلیږي بس بیا ختم شي بیا یې څوک نوم هم نه اخلي فائدې بخنی هم کړي دي لکه د واټس اپ ګروپونه دي په هغې کې ډېر عالمان او پوهان او دغه پکې شتون لري ملګري پکې شتون لري او ورسره په ترس کې زلمي هم وي نو په هغې کې ډېر زده کړې کېږي د واټس اپ ګروپونه چې دي په هغې کې ډېر زده کړې کېږي دغه شان په سوشل میډیا باندې زمنګ ډېر پوهه شاعران او ادیبان لکه حنیف خلیل صاحب شو طیب الله خان صاحب شو او رحمت شاه سائل صاحب داسې نور صاحب پروفیسر اسیر منګل صاحب دي داسې ډېر په شلګونو په شمیره کې دي چې هغې په سوشل په فیسبوک باندې شتون لري او خپل کلامونه او خپل تخلیقات هغه شریکوي نو دا غینه زده کړم کی او دا شاندا د واتس اپ ګروپونه دي اوس په ټیک ټاک باندې لکه دا مهاجونه خالی پر خودلوم نری پکار په ټیک ټاک باندې زمونږ ډیرو پوهانو او عالمانو دغه جوړ کړی دي مخپل ځانیم ما جوړ کړی دی، ځکه چې دا میدانونه خالی پرېښودل نه دي پکار چې خلاوي نه دا خو بیا ځای ډکوي، بیا غیر معیاري سیزونه مخې ته راځي، نو دا مورچې پرېښودل نه دي پکار. په دې باندې دا چې کوم ټک ټاک دی، کوم فیسبوک دی، که ټویټر دی، که سنیپ چیټ دی، دا د واټس اپ لارې دي، نو دا لارې خالی پرېښودل نه دي پکار. په دې کې پکار دار چې زمونږ دا سنجیده او باوقار ملګری په دې کې خپل حاضری کوي او دا ظلم و تربیت ورسره ورسره کوي.
په اوس وخت کې د پښتو نثر چې دی چې کم لیکل کیږي، دا د معیار او مقدار دواړو په لحاظ څنګه دی؟ ډیر لیکل کیږي که لږ لیکل کیږي؟ نور هم لیکل پکار دي که نه؟ کمول پکار دي او معیار یې څنګه دی؟
دا هم ډیره بنیادی او ډیره همه پوښتنه وکړه د پښتو ادب او د نثر په باره کې. په نثر کې خو کار کیږي خو کم کیږي، او داغه بنیادی وجه دا ده چې د کتابونو د چاپ کولو لارې چارې نه برابرېږي. لکه زه تاسو خپله خبره کوم، ما سره تقریبا افسانو د تکلونو د خاکو یو یو کتاب را جوړېږي، خو لکه دا ده چې دا د دې چاپ کول او کاغذ دې حد ته رسېدلی دی، او د دې په ترس کې هغه رس دلته کې یو تقریب و په سوابای کې د دریو پی ایچ ڈی ډاکټرانو په اعزاز کې، هغه ته پکړای په سرولې ډاکټر فیصل فاران صاحب، ډاکټر نورالبصر بصر صاحب، ډاکټر پروفیسر زر محمد سنگر صاحب، دې دروړو پی ایچ ڈی کړی دی، او دا وی په اساس کې تقریبا په هغه کې ما دا خبر وکړه چې را په کارداري چې دوی دومره خواري کړی دا دومره سلور 15 کال دی خواري کړی دا تحقیق کړی او 1500 دا غیل کلی دی مقالی، نو دا دی چاپ کول ډیر ضروری دی. او دا سه پټ ټولو صوبه کې لکه چار چا تر ډیر ملګرو ز پیژنم، دا سه ډیر دی پکې، او ډیر خېخه مقالې لیکلي دي، او ډیر خواري کړې ده، ډیر تحقیق کړې ده، خو هغه مقالې پرتی دي پالمارو کې دي یونیورسټو سره، نو نه خو دغه لیکوالانو سره دا چاره برابرېږي او نه سټای چاپ کوي. نو په کار دا دی دې لپاره سرکاري توګه باندې داسې بندوبست په کار ده چې کوم تحقیق کیږي نو چې هغه چاپ شي، لکه د هغې مقصد ده او مقصد به له پوره کیږي چې چاپ شي ولس ته ورسي، ولس یې وګوري. لکه زما به دا خواست دی چې د دې لپاره ترتیب برابرول په کار دي، او داسې ډېر ښې مقالې دي چې هغه چاپ شي نو د پښتو د نثر د تشه به پرې ډکه شي، او نور خو په ترس کې کارونه روان دي او ښه کارونه په کې مخې ته راځي، ملګري لګیا دي، مختلف قسم افسانې هم چاپ کیږي، ناولونه پکې هم راشي مخې ته، تکلونه تحقیقي دغه پکې هم مخې ته راځي، نو کار روان دی. خو بس خبره هم دغه ده چې ډیر کتابونه زمونږ لیکوالانو سره هغه بند پراته دي په المارو کې، او هغه د هغې د چاپ دپاره څه لاره چاره نه را برابرېږي. نو په کار دا دي چې شتمنو پښتنو له او سرکار له چې د دې بندوبست وکړي.
اوس برته بیا د تسکین صاحب یوه خوندوره خاطره ووایه چې زمونږ اوریدونکي چې دی هغه خوند ته واخلي.
خاطک صاحب، تسکین صاحب دې الله پاک وبخښي، روح دې خاد وي، موږ به ډېر نیمګړی شوي او بس موږ ته د کار خبرې واورېدې، او دا هغه ډېرې خبرې دي. لکه هغه به دا خبره کوله چې یاره دا پیسکوری چې دی نو دی ټوتپیسټ نه کوي او دی غاښونه یې تک سپین، او دا به هم چې یاره په دې دا کار هغه چې دی نو ده باندې چې ته بلډ پریشر رانغی، او په دې مرغو باندې بلډ پریشر او شوګر رانغی، داسې هغه یو نظم هم لیکلو چې دا د انسان ځان سره په خپله دا کړی دي، دا هر څه د بیمارۍ او دا دغه ګندګۍ دا د پخپله پیدا کړي. دغه شان یو ورځې خبره کوله چې یاره دا کوم خلک دی دغه پورې ناسي دا ډاټسنی دي که نه، دا خلک څه پکې درنه ناسي او بیا جزای نه وي نو بیا بار نښتي ورپورې، نو وې کچرې د پولیس والا د دې ډاټسن والا ډرایور په ځای دی دا چې کوم خلک نښتي دي د ډاټسن پورې دی له جرمانه ورکوله نو بیا به څوک نن ختل. او داسې یو ورځ دی ټوپای ته تللي وو، د ده یو ملګرو هغه ورسره و، ټوپای په بازار کې دا موږ سره په صوابۍ کې یو 10-12 کیلومیټره کې یو بل کلی دی که نه، خوا کې دا توربیله ډیم دی، دا جی آی کې هم هلته ټوپای کې دی، غلام اسحاق خان انسټیټیوټ نو دغه د تلیو څخه کار پسې نو بیا یو ملګری وسره د ملا شوې د خو شاکلو دی سلا کړي جره کباب خورو نو په هوټل کې ناز دی مو کباب وینا وکړه کباب یو خوړو بیا د چای وینا وکړه چای رااله د اخره کې چې هغه ما دغه د هوټل بیره دغه تراغ دی خواله چې لکه پیسې به اوس د دینه اصولې یو لوخي وړي کنه نو د تسکین صاحب دا دواړه ملګری چې نو د یو ملګری ویره دا خپل دا بلډینګ ودا چې سکل روښه خبزان خیال بدل او دا بل ملګری هم دا خبره شروع کړه چې را دا بلډینګ خو پروسه کال دا نه ودا چې دا اوس جوړ شو دا غپ شروع نو تسکین صاحب دا څنګه وروګه چې دواړه د لاسونه ول بلډینګ پرې دی الک لا پیسې ورګي دی بیراله دواړه شومانو
ډیره مننه منروال صاحب موږ ته د وخت راکولو په مخه مخا د خدای په امان
ډیره مننه ګران راشد خټک صاحب ستاسو ډیر زیاده مننه چې د زمنګ د استاد ډیر ښه شاعر ارواخه تسکین مانیروال په اړه دا پروګرام را جوړ کړو زوم د دې جوګو غنلم چې د تسکین صاحب په کتاب سو خبرو کوم په تسکین صاحب خبرو کوم نو دا خپل خپل ګول ګول اوریدونکو سره مخامخ کړم نو ډیر مننه شاد اوسئ آباد اوسئ
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو د انور منیروال مرکه تاسو اوریده اوس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړی د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر آسان ده MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوي لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
سم پد دوزخ کی نور نہ شمل دے استاد رضوان پ منارو میں قسم یا خود اس مکی پد ار تسینا ما تخبل جن زما جنت را کا یاد نہ ہر دوزخ مرد نہ مخ کی دیوی چغی اجازت را کا چی داستا ہو گستا بخوان مارکم یا پخبل زان باندی کاروان مارکم دلو یو لو یو قدرت نورا با یو تمنا دا آمان